و بعد بخت به عقب بکشان. پیام شما
پاپونسان کی د سهار شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. یکشنبه ده، د لیندي قوس 13 د دسمبر 8 پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپله اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کیدلو او انجینیر کیدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کیدلو یا قابله کیدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه لاره تېره شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سوه. د ده په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکوونکي د تونل په دواړو لوریو کې د وسایطو د تخلیې په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دواړو خواوو کې د واورې پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مساعدېدو سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خپور کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتېپې په څیر لویې پروژې پلي سوي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره سوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولي دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کاله پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا $1 میلیارد په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یک شنبه پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانو پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه دوه د دوو په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تېرې جمعې په ورځ د دوو لسو لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پیل شوې او یوه میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه راپور درکوو چې د نړیوالو اندېښنې پارولي او د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دمشق دروازو ته رسېدلي. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې شوي.
هیلم دا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
پیران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسلوال وژلي. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې تشرغ لست. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشریه یو افراطی ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستنن وتلی دي. د سوریې د رژیم لاټړی روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریې کې خپل اجتماعي خوندۍ وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریری شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په ورستیو شیبو کې دی. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه و 500 تر رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریری شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې تیره اونۍ پر حلب شار ولکا ټینګه کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نسته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټول سیمې ته ټکان ورکړي، او لبنان له سوریه سره د خپل سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپل ټولي سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي، څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره شي. د سوریه یغانو پرونجمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپل پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندیښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه اوربندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نشولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د دوحې فورم د دوه ویشتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوي دي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه سته، خو په خبره یې دوی د خپلمنځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغان خوځو جنرال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاد رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 28مې ناستې په څنډ کې ویلي طالبان څخه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تیرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل دا نوړی ځل دی چې د دوه فورم په دوه ویشت مناسبه کې لاش پک وشتو ډیر هیوادونه په افغانستان کې د خصو انجنونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د غیب خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشرې روزا اوتمبایوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلې دی. د دوحې فورم دوه ویشتمه ناسته پرون شنبه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د باس اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یونامه مشر روزا اوتمبایوا، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. دی ناستی تا دیونما سیاسی مرستیالی جورجنت گانیون دامر بالمعروف دا قانون پاره ویلی ملگری ملتونه دا چارنی پا حال که دی و پتول هیواد که دا قانون پا دقیقه توگه مستنده وی. دا غیب خبره که چه هم دا قانون پتول افغانستان که نده تطبیق شوی، خو پا یوشمیر سیمو که پا کلکا پلیکی گی. بل پلو طالبانو تیرونه په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستۍ فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې لسته کړو د نجونو راګرځولو. د بندیز د کورنۍ خبرګون ترڅنګ ډیر نړیوال خبرګونونه هم راو پارول. نورې چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امر مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بیرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو د دامل مونږ نه مه اخلئ.
دا دوه دویشتم فورم ته ورغلی د تیر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل تاکید مداو چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېر هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لویو ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړیدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو لبیلابلو عکس العملونو سره مخامخ شوی. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسی کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمع کار به اغیزناک وي. سناکه کړو نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو اعلان یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څیرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې وو څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی واز خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی دا داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتک او د دوی ائتلافو ته خوشبينه وسی.
سبقت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې خلګ بدوینه هم خاطرن لري د حالات په دشي شکل دی چې دلته خلګ وګوري دی یو چارک دولو وسن لري نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متظاهرین نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا حرکت شي شروع کړي دي ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچيري دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غرس راټولېږي نو دا پټیر شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواق بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام لسره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه ډېر شو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو لارې لروان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. په خواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپل وینا کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغه مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوسم د پاکستان پر وضعیت. د دغه هیواد پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلي دي. د پوځ د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې وسلوالو شپږ پاکستانی سرحدي ځواکونه ووژل او و نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه منلی.
د پاکستان پوځ پرون شنبه ناوخته د ډسمبر ومه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړي د خبر پښتونخوا پادری وسیمو کې په بیلابیلو وسلوالو نښتو کې د ډسمبر په ومه او شپږمه د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په لمه کې وړاندې راغلي د ګولیمام پټنګ سیمه کې لادایښ وسلوالو سره په نخته کې نه هدايشان وژل شوی او شپږ نو ټپيان دي. د اعلامیې پر بنسټ د پاکستان د پوسټ پیوشمیر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې تر سره شول د لادایښ لس وسلوال وژل شوی دي. وړاندې د پاکستان د پوز په لمبه کې دا شوې چې د سله په نوم سیمه کې پاکستانی پوزیانو د دایښ وسلوالو هغه عملیات لمنځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. دا پوز په خبره په دې عملیاتو کې درې دایښ وسلوال او شپږ پاکستانی پوزیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په لمبه کې وړاندې دا شوې په سیمه کې د دایښ وسلوالو د تهدیدونو د لمنځه وړو په وړاندې لا هم عملیات روان دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې شپږ پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او نور ټپیان دي. په کورمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې سره پرون چمپې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتي پوسته شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلي وو. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوزي روغتون ته انتقال شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوزیانو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې چې دواړو خواو ته یې درانه تلفات اړولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان لپاره د امریکا نړیوال پرمختیایي اداره یا یوسید وایي چې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو ودول 25 سلنه زیات سیوي. د دې ادارې مشر ویلي چې د چاري تر وخت مخکې د ماشومانو پر زیږون اغیز کړی دی. دا هم تفصیل
به مای دوم عملدار شدم سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیلې لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
به مای دوم عملدار شدم.
د واده مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدواره شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی یې درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه د هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو دوه کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، چار معامله دارستم، وسه توان ندارم.
یوه لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندواره یم. وینه مې میکروبي سوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
از تاثیر مرمان
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
څه باندې دوه کاله وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت له کبله مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوې او امیندواره هم ده. ډېرې ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو درې کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیږون اخیس کړي او 15 سلنه زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.1 سلنه افغان جونې چې عمرونه یې له 20 تر 40 کالو دي له 13 کلنې وړاندې او 9.6 سلنه یې له 15 کلنې وړاندې واده شوي دي. د یو ایس ای ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللې او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخي ویلی چې هر ورځ 40 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلی چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومان مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل
په امیده نوردګو ولایت کې لاستانه هغه متادین چې په نشي توک روش دیوه د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساکي خانی او غذایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو مسؤلینو موږ ډېر خوشحاله چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا هاته دار نه دي چې دولتان ته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم طور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی. که چیرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي، پکې نو خدای دې څوک نه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن پاره شول او ته خوشاله یو چې تللي دي، خدای دې بیرته په دو نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په امیده نوردګو ولایت کې اوسمهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په امیده نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
او سم یو پزړه پورې مطلب په ترکیه کې یو کله چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې وو راشکره سوی. دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 16 کاله مخکې هم پر یو کلی میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې بیا را پیدا سو. نور له احمد شیبرنه
د ترکیه په سپارتا ښار کې د دیار باکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلی په نوم مشهور وو 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کله د قاسم لر د بند او بولاند کړي وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړید حکومت د دې کلیه سوګن پني وځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند درغونه چاري په 2014 کې بشپړ شوه. د دې بند او بو د کچې لټټي دوسر او د بارانونو لکه می دوسر د کلیه له او بو سر را بهر کړي. اوس د دې کلیه یو شمېر هغه کورونه چې لډبرو جوړ شوی دي ښکاری. د کلی جماعت د برښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کې شي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و را ښکار شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د شوزو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تیر شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی وو، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړ توګه له منځه زوري. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومات به نه زیږي، ماینده به امري او ټول افغانان به کړه او غالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان لمخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د شوزو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش په 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایتو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایتو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وده تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشی کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ. د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکو ونې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې د شلوريزو سیالي او لوبلړې پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالي پای ته ورسېدي او روانه ونې د فوټبال اتلانو لیگ پیلېږي. د هندستان او استرالیا ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیټ په خار کې پیلیدونکې ده، او د ابو دبي لسوريزي سیالي هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې خې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې خې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویم سیالۍ کې له سریلانکا، او په دریم سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالۍ د دسمبر په دریمه نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په چاو ګټل او توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکخ افغان منډ جوړونکو فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ، او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. کڅا هم په افغان توپ چونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانګزي درې درې لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبډلې لماتي ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړی سیالي بنگلاديش ته بایللې و. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې و، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز، نصرت نورستانی او خاطر ستانگزی دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 34 منډې وسوځید، او بل هیڅ لوبغاړي تر 30 خپل منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه تر سره شوې و، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې و. په یاد لوبه کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلې و. د یاد لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې، او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو، خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې خطو پوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې درې دیرش منډې کړې وي او نظیف الله په دوه دیرش منډو سوځېدلی و. د غراز فیصل څوارلس او محبوب خان دولس منډې کړې وي. د دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 ورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وي. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 6 نیټه وي، او همدارنګه د ډسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د ډسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل، نن نیپال ته وبایل، او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللی وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي، د 19 لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په تمنګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال تم ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وینینګ پلیټفارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وینینګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرې میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنولسي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځلته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ استه په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چور سره په بنج باندې ناسو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړي، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه وکړای. د لوبډله د ترای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ تم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټی شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ او تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزن پر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا واحد زدران ٹرائی کړی وو، آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال ته چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه یې ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کوم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر اوسي، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شو، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه، او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه پخوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم 19 کلنو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه یې پیل کړه، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر داده مزلې دلی دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې اسي له ګربه سره یو ځای پانډر 17 کې لوب کړي په 2011 کال کې او په هغه وخت کې د 17 په لوبډل کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوی وو.
د اتیاد اورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې وي کمزورې مې هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد امر دی.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دي ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمیع نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د غسیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله، او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیا سر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده، او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی، او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي، او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي، او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي، او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی و او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو، او یشسوی جیسوال په یو پاڼې کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاڼې کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې آسترالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویلو ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي، چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه آسترالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده، چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله، او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچون کی برندن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یو پاڼه کې یو سل یو اویا منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند په خواني لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼو کې یو سل څلور پنځوس منډې کړې وې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په ویشتمه نیټه پیل او په دیرشمه پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼو کې یو سل یو نوي او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن یولس لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼو کې یو سل 83 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼو کې یو سل 78 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر شپږشتمې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد یولس لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز لس لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په څلورو پاڼیو کې یو سل 26 منډې کړې وې او مهدي حسن میراث په څلورو پاڼیو کې یو سل 46 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې درې یو ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په اتو وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې یو سل څلور منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په لسو لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په لسو پاڼو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په لسو پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په وو پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 278 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم چې په لسو پاڼیو کې 283 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په اتو پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په اوو پاڼیو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دیونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.